Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستان اگزایمو د امیر احمد صافی په تخنیکی هم کوي د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبری مجلې ته رابولم نن دوشنبه د 1990 کال د دلوي لمړۍ چې د 2019 کال د جنوري له 18 سره برابرېږي وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لور روانی دی د خلیل زاد سفر چې افغانستان او سیمیتو پای ته رسیدلی دی او بهرنی راپور هم دا دی چې ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه کړې ده په جاسوسۍ تورنو خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولای شي مثبتې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې ترڅنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دی د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیل زاد د جنوري له 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیل زاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې ترڅنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنۍ چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنۍ چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید د فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوي انتخاباتي جله کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګوزانو واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. د دغه ولایت عام روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 3,50,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د تلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 3,50,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیقوو.
د خوست د عامې روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دیني عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دی د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. بیروت د غراز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو هیو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تېره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي څلورمې کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوس مهال 15 میلیون او شپږ لکه سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1.5 میلیون سوریانو کوربه ده. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډیرې کړي دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیره ورځ یوه چاودنه وشوه چې په خپل ډول کې بې سابقې برید بلل شوی. د سوری د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په لندن کې دی راپور ورکړ، د دمشق جنوب کې یوه پوځي استخباراتي دفتر ته څیرمه یوه لویه چاودنه وشوه چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سانا بیا تیره ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یوې لویې چاودنې د دمشق جنوب ولړزاوه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقدونیه سره یې د مقدونیې د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبر وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نهه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیې صدر اعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن به په دې بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. دغه دوه هیوادونو د نوم پر سر د والدې دی قبله ده چې د یونان یوه سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روانې دي. په همدې مهال د یو امریکایي سناتور لینسی ګراهم د یکشمې په ورځ له اسلام آباد لیدنه کړې او د صدر اعظم خان هڅې ستایلې دي. افغان حکومت هم وایي چې باید پر پاکستاني چارواکو فشار زیات شي.
تمام مدعاه چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملي به ماتال بسي موږ دغه هرکلی کوو.
ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د کنسولګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه کړې. دغه کارکوونکی چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زنداني دی. او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
ټول خلک بیا چیرې کامیاب شي څه درس ووایي، هسې نه دی څوک درس ووایي چیرې کامیاب نه شي. او زحمت دی، څوک لږ وایي څوک ډېر وایي، او څه ډېر زحمت و بس یادمن یو ځای ته به ورسېږي.
بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد داسې مهال په خپله ټویټر پاڼه دا پیغام لیکلی چې امریکایي سناتور لینسی ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړې شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې ټولې ښکېلې خواوې او چارواکي باید په پاکستان ورته فشارونه راولي. په دې اړه فریبا ظاهر یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. شغلی خلیلزاد ویلی د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولای سي مضبوطې پایلې ولري. شغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري لاتمی څخه سیمه ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو با نفوذ جمهوری غوښتونکي سناتور د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
To meet with the prime minister as soon as practical.
زبا هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوریم. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په څول سيزو کې په تیرو لاسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلاینې پر سر انتقاد کيده. هغه سم وو یو څه چې زه وایم دا د جګړه په افغانستان کې د بخلاینې لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
ګراهام عمران خان یو داسې نوې شریک وباله چې د په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونې مرسته وکړي. لنسی ګراهام وایي عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې پتاموم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وباله چې د افغانستان د قضایاو په اړه شنیت شولای او د سولې هڅو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. شغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کلی وکړ.
موږ په دې برخې د امریکایي سناتورانو لږه هڅه هم هر کلی کوو او سمه مداده چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس دی یا نظامي چارواکي دي او یا سیاسي چارواکي دي همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملي اقدامات وکړي موږ دغه هر کلی کوو او سمه مداده چې دغه فشارونه نور هم ډیر شي.
لنسی ګراهام د اکشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینی پر مسلې خبرې وکړې، خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. قریشي تر دې ورځ د مخه وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشر زو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایه ریاست چوکۍ پرېږدي. د دغو حقوق پوهانو په خبره ولسمشر زو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایه رئیس په توګه د ښاغلي عبدالله د کار دوام غیر قانوني دی، خو ښاغلی عبدالله وایي په دې اړه به په یوې ځانګړې تګلارې کار وکړي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغه چې عبدالله عبدالله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نوماند په توګه رسمن نوملیکنه وکړه، یو شمیر حقوق پوهان د اجرایه رئیس په توګه د نوموړي د کار دوام غیر قانوني بولي. د دغه حقوق پوهانو په خبره د ښاغلي عبدالله استعفا په حقوقي او اخلاقي لحاظ حتمي خبره ده. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر انجبر د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: دا وایي دا واضح او ښکاره دي چې دی باید استعفا ورکړي، ځکه اجرایه ریاست یو غیر قانوني بنسټ دی. په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرایه رئیس استعفا حتمي خبره ده. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه وکړه. عبدالله عبدالله د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له جنجالي کېدو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني سره د یوې هوکړې له مخې اجرایه رئیس شو او دواړو د ملي یووالي په نوم حکومت جوړ کړ. د اجرایه ریاست له جوړېدو راهیسې حقوق پوهان د دغه بنسټ جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه حقوق پوهانو له ډلې سبحان مصبا وایي دا چې د قانون له مخې د اجرایه ریاست موجودیت غیر قانوني خو له سیاسي اړخه اړینه ده، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې ښاغلی عبدالله نور له دغې چوکۍ استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره که ښاغلی عبدالله په دغې چوکۍ پاتې کیږي نو ښایي د خپلو کمپاینونو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د نوملیکنې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې ته چې آیا له دې وروسته به د اجرایه رئیس په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي او کنه، داسې ځواب ورکړ:
ای بار هم که تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس یک موافقت نامه بر یک دور معین
دی وی دازل هم چه د ملی والی حکومت دی وی حکم لمخه دی وی تاکل دوری لپاره رامنځته شوه چې پاغه کې اجرایه ریاست هم شته. زه چمتو یم چې د نوماندانو سر بنسټونو په توافق یو طرز عمل ته ځان عیار کړم. سولې ورخه د حکومت کار و نه زندګی او لبل ارخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډټلو لپاره مسطح میدان برابر شي،
مسطح فراهم باشه برای پیشبرد فعالیتای انتخاباتی شون.
د قانون لمخه پرته لولسمشر او مرستیلانو نور ټول هغه حکومتي چارواکي چې ځانونه انتخاباتو ته نوماندوي باید خپل دندې پرېږدي. پام دې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی که څه هم وایي چې د اجرایه ریاست په اړه په قانون کې سندې راغلي، خو دوی به د نوماندانو د اسنادو له ارزولو وروسته په دې اړه فکر وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له نوریاس نوریا اورو.
برتانوی ډیلی میل ورسپانه د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. ډیلی میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشری یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیلی میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هېواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. ل انټرنیټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سٹارز اند سٹرایپس خبرونه هم د افغانستان د ولسمشری لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال سرطان په 9 تر سره شي، ورسره هم مهاله د امریکا متحده ایالاتونو هم په دې هیواد کې د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتزې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلي او هڅې کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غني هغه پرونۍ خبره هم راخیستي چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي یې نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی، خو دا یې هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري. خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له اولسو کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مندي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت رنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1990 کال افراطي رژیم واکمن کړي. خو د لیکوال په باور نننی افغانستان هغه مخکنی افغانستان نه دی چې هغه مهال د کورنۍ جګړې په ترڅ کې ټولې ادارې له منځه تللې وې او نه هم د هېواد ملي اردو درلود. خو نن افغانستان 344,000 کسیز ملي اردو او پولیس لري او دغه راز 22,000 نړیوال ځواکونه هم د ملاتړ لپاره په دې هېواد کې ډېر دي. انډیپندنت لیکي طالبان تر اوسه د دې توان لري چې په کابل کې په لوړه کچه حملې وکړي او د ښارونو ځینې برخې ونیسي، خو د اوږدې مودې لپاره یوه ښاري سیمه نشي ساتلی. انډیپندنت لیکي په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې ډیر هغه دینی عالمان چې د سولې لپاره یې غږ اوچت کړی او په دې هېواد کې روانه جګړه ناروا بللې وه، ډیر د حملو هدف ګرځول شوي دي. یوازې په کندهار او بدخشان کې په سلګونو دینی عالمان وژل شوي چې د ډیرو یې هم مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. خو دې ته په پام سره چې له طالبانو د مذهبي کړیو او هم د عامو افغانانو ملاتړ کم شوی، د دې ډلې قوت هم ورځ تر بلې کمزوری کیږي. د لیکوال په باور ښایي طالبان اوس دا واقعیت اندر کړی وي چې د جګړې د دوام پر ځای د سولې د خبرو له لارې خپلو اهدافو ته ژر رسیدلی شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ورزو هلمند ته د هلمند د نادلي ولسوالۍ د بېځایه شوي کورنیو سره مرستې شروع شوې دي. دولتي مسؤلین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوي کورونه پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د نادلي ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسؤلینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادلي ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادلي د بېځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل د مرستې د 450 کورنیو لپاره دي چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضرر کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال دی نیم سل کورنۍ د پاره ده او دا لړۍ جریان لري. تقریبا موږ د څلور نیم سو کورنۍ د پاره سروې کړې ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنگ ځپلي ساحې چې په دې اخر کې هلته جګړه وه، مخالفین د شتون سره پاکس ول د امنیتي ځواکو په مټه او سرسندنې باندې چې فلحال موږ د هغه لومړی کښې کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بل ساحه ده، بیا وروسته بله ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په نادالي ولسوالۍ کې 800 اړمنو کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توضیح هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسؤلین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادالي د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 215 میوند کل اردو د درېمې پلې لیوا قمندان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته وویل دا مرستې هغه چاته ورکوي چې د دوی او طالبانو ترمنځ نښتو کې ځاني او مالي زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادالي په ولسوالۍ کې راغلي وو چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مساقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته کې اړتیا لري هغه ترتیب شوی تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندویو ادارو غواړي چې لوی او دوامداره مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سو کورنیو یو شمېر چې د لوی منده څخه راغلي، بیا ازادي راډیو ته وویل کورونه نړېدلي او د ابیاري سیستم د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځه تللی دی.
وو چې نور مرسته زموږ سره وکړي، کومک زموږ سره وکړي. موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستره نه لرو. د جنګ راغلي بېخي موږ ډېره اړتیا او مرسته ته لرو، بېخي ضرورت ورته لرو.
غوښتنه مې دا زموږ سره کومک وشي، نو موږ شی نه لرو خو درې بدرې
وروره د مجر راغلي د لیباغه دوره پرې رارسوي په کور کې لاکه دا شی لرو چې وي خورو د مرستې دپاره راغلي. غوښتنه دغه ده چې مرسته راسره وکړي، کومک راسره وکړي، کوم په وس وي لاک نه دانې کړي لرو چې وي خورو.
ستړیا ژوند دی، دربدرۍ ژوند دی، اقتصاد پر ګونډو دی، کار نه څه بېکاري ده. نو دا باره خیر او گزاره ده، کفایت خو نه کوي سړو خو.
نادالي د لشکرګاه په لویدیځ کې یوه د ګڼ مېشتو او مرکزي ولسوالیو څخه ده. که څه هم د دې وروستیو عملیاتو په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل چې هغه د طالبانو له ولکې وباسي، خو د دې اخرو دوو کلونو دوامداره کور په کور جګړو له امله اکثره مسکوني سیمې متضررې شوي دي او د سر جوړولو او رغونې ته اړتیا لري. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم راځو یو بهرنی راپور ته. ترکی څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي متین توپوز د ابدي حبس غوښتنه کړې. توپوز په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او اوس هم زنداني ده. نوموړي د هغو پولیسو له افسرانو سره د اړیکې درلودو په تور زنداني ده چې د ترکی چارواکو په خبره له فتح الله ګولن سره مخامخ اړیکې درلودې. فتح الله ګولن په ترکیه کې سیاسی مخالفت سره مخ دی او اوس وخت په امریکا کې اوسی. د 2015 کال د ناکام کودتا په پلان باندې تورن دی. فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
د ترکیې څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو سیمه ییز کارکوونکی متین توپوز د ترکیې د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسي مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه یې کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاو یا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2013 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد زده تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2013 کال کې عدلي کودتا بولي تورن کړی دی او د ګولن شبکې طرحګر وبلله. ګولن د غراز د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکام کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر د تورن رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګرۍ کې د ژباړن او د نشه یي توکو په برخه کې یې کار کوه، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره یې تماسونه نیولي دي چې ویل کېږي له فتح الله ګولن سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوی کوي او هغه مهال له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوشیټډ پرس خبري ایجنس نه دی توانیدلی د توپوز د مدافع وکیل تبصره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیه وروستي پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو د چې په غوښاو خو د شو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد دعوه کړي ده د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان او د ترکیه د کابینت څو پخوانی وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز بنول کېدو سره د امریکا او ترکیه اړیکې ترنګل شوې چې سبب سو دوه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوه میاشتې لپاره ویزه وڅنډوي.
د خبرونو لنډیز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د ده په خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیل زاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. هغه دا هم اعلان کړی چې سیمه ته په سفر کې پاکستان ته اوسنی سفر پای ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د ولسمشر اشرف غنی په امر د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر تر دې مخکې امرالله صالح و چې د انتخاباتو لپاره له دندې لاس په سر شو. په خوست کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. 3,00,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان به واکسین شي. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. 5,000,000 سوریان کډوال شوي دي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې تیره ورځ یوه لویه چاودنه شوې چې په خپل ډول کې بې سابقې وه. ځینو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتي. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه. نومو
میرویس دی نومه.
او څه کار کوي؟
زه محصل یم.
کوم پانتون کې؟
د طب پانتون محصل یم، مالجوی بخش.
درته وایي چې څنګه دغه پوهنتون ته کامیاب شوه؟
دا خو درسوم سه لای و د درس ته خاطر
څنګه درس ویلی؟ درس خو ډیر خلک وای خټول خونه کمی بیږي.
خو ټول خلک بیا چیرې کامیاب شي؟ سه درس وای اسنه دې سه سوق درس وای چیرې کامیاب نشي. او زمات دې سوق لیک وای سوق ډیر وای او سه ډیر زمات وو بس یادمن یو ځای ته ورسېګ.
ته څومره وخت درس ویلی؟
ولا منګه خود پیدا شوې درس وای تقریبا یو دوه کالم مکمل بیا د کانکور درسونه موبایل.
د کانکور د امادګۍ درسونه څومره اثر کوي؟ یو څوک د دې لپاره چاغات د کانکور په امتحان کې کامیاب کړي؟
دا سه یو خبره ده چې ډیر الکان د مکتب درس نه وایي او د مکتب درس ټول امادګۍ صنف کې درس را کول کیږي او ټول مکمل فشرده دولس کالو بیا کال کې درس را کول کیږي. او دا ډیر ګټه لري په یو شاګرد باندې چې څوک درس نه ویلای دولس کال یا یولس کال او په دې یو کال کې ځان ورسوي.
نو بیا خداس د چې خلک د دولس کال درس نه وایي هم دا یو کال دی وایي بیا کامیابی کې
یو کال دیم صحیح وایي کامیابی کې بلې و صحیح دی سه وایي. او دا سم څه دی دا سم څه تعقیب کوي مکمله تعقیب کې ان شاء الله سه کامیابی.
د ټپ برخه کې زده کړي خلک وایي چې سخت په هنځه ده.
ولا د درس دی ټولې سخت دی خو انسان سه کومه زیار و بس دا شونه درس دی وایي بیا اسانه کېږي.
خو دا بل غړ زړه هم غواړي مثال ته خلکو ته پیچکاری ورکوي کنه یا مثال عملیات کوي
ارسه کې تجربه سولاري تجربه بیا غا پیچکاری یا عملیاتونه هغه د تجربه د لاسه تجربه نه لاسته راځي.
مننه خوشاله اوسې.
تاسو نه مننه تشکر.
ازادي رادیو ته غوښته د ولس شپږ نیمه منځنۍ صفه او فم سره شرې پینځه باندې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه عتیق الله همت لیکلی سوله هغه وخت راځي چې بهرنیان په افغانستان کې د خبر لاس وهنه پرېږدي. قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلی تر څو چې حکومت د طالبان جنگي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي، ځکه د خبره طالبان له بل ادرس څخه د سولې خبرې کوي. د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلی په هیواد کې د هلمندي ځوانانو د سولې ولسي حرکت غړو څخه منندوی چې د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. سبحانی لوګر مرکز خلیکلی جمهوری ریاست د ولسو کسانو کاندیدل مناسب نه او باید دوه کسان وای چې پایلې ژر اعلان شوی وای. واحد مدقیق هم د لوګر لیکلی معرف وزارت باید راتلونکي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. رفیع الله له کونړ لیکلی د کونړ او نورستان لوی لاره باید پخه شي. د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. ستار فروغ پروګرام